السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د غرض د ازادي ملمته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په درو وهلي. د طالبانو دغه ادارې د یکشنبې په ورځ په دې اړه دوه جلا اعلامیو کې ویلي چې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې بلل شوي دي. په ورته وخت کې یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د 95 نارینه 15 ښځو او یوې نجلۍ په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوي دي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقونو په وار وار د طالبانو په دې ډول سزاګانو چې په عام محضر کې امریکېږي اندېښنې ښودلې دي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ریاست د 1404 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل اعلان کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3مه د وی خبرتیا په خبرولو سره ویلي چې په ښوونځیو او دینی مدرسو کې دا طالبان کولای شي د ازموینو لپاره فورمې ډکې کړي. په دغه کانکور کې هم د ښځو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت پر رامنځته کېدو سره تر شپږم ټولګي پورې نجونې له زده کړو بې برخې شوي او نجونې حق نه لري چې پوهنتون ته ولاړ شي. دا به څلورم کانکور وي چې د نجونو له حضور پرته ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تاییدوي چې سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. دغه وزارت ویاند شرافت زمان په یو پیغام کې پرون ویلي چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان 6000 مثبت پیښې ثبت شوې.
څرنګه چې شرعي هم سرخکان یو ساري وایروسي ناروغي ده، په افغانستان کې هم ځینې وختونه په ماشومانو کې دغه ناروغي ګراف پورته کیږي. نسبت تیر کال د سکه لمک سره د مشکوکو واقعاتو ګراف یو څه اندازه پورته شوی. په همدې اساس موږ د سرویلانس ټیمونو سمره چلته نمونی اخیستې دي. نسبت تیر کال ته لمک سره د مثبت واقعاتو ګراف هم پورته شوی چې سکه لمک سره کنفرم یا مثبت تایید شوی واقعات نږدې 6000 دي.
اخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې مخکې په افغانستان کې د شری د ناروغي په زیاتېدو اندېښنه کولې او ویلي و چې هلته د شری ټول ټال په هیڅ باندې 250 ته رسیدي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر ښار کې 11 کسان پرون په یو بمې چاودنه کې ټپیان شوي. د راپورونو له مخې وسلوالو بریدګرو د سرینګر په یو ګڼه ګوڼې بازار کې لاسي بم پر هندي پوځیانو غورځولی. د بریډ مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د چارواکو په خبره ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي، خو د چاودنې له کبله په بازار کې خلک په ویره کې دي. دا بریډ یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې د سختدریز اسلام پاله لشکر طیبه ډلې یو جګپوړی قومندان له دو نورو وسلوالو سره په کشمیر کې د هندي سرتیرو لخوا ووژل شو. فلسطینی مرستندویانو په غزه کې د اسرایلو په بمباریو کې د لک تر لګه 150 تنو د وژل کېدو خبر ورکړي. له دې ډلې لک تر لګه 11 تنه د غزه په شمال کې د بیت اللهیه په فلسطینی خارګوټي او د جبالیا په نوم د کډوالو په کمپ کې وژل شوي. دا کمپ د یکشنبې په ورځ د اسرایلو د پوز د نوی برید اصلي هدف بلل کېږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ایران یو اصل امریکایي خبريال رضا ولیزاده نیول تایید کړي او ویلي دي چې دا کار ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د آزاد اروپا فردا رادیو د روان کال د میزان په 24مه خبر ترلاسه کړ چې دغه ایرانی یو اصل امریکایي خبريال چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی وو په تهران کې نیول شوی. ښاغلی ولیزاده چې د فردا رادیو کارکونکو یو د 2022 کال په نومبر کې د غرسنې پریخوده او د څموډي لپاره بهر اوسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یکشنبه په ورځ سوشیټډ پریس خبري اژانس ویل چې دوی په ایران کې د رضا ولیزاده لنیول کېدو خبر دی او زیاته کړي ده چې له خپل سی وی سی ملګرو سره چې په ایران کې د امریکا د ګټو د ساتونکو په توګه کار کوي په تماس کې دي څو د دې قضیه په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دغو چارواکو په خبره ایران په منظم ډول د سیاسي دلایلو له مخې امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع په ناحق زندانی کوي چې دا عمل ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. ایران تر اوسه د ښاغلي ولیزاده د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي.
هیله
د خزو دید لوری
سلامونه ستړي مشه زه فرید سیالمو د هلی پودکاست ویبل برخه ته هرکلی کوم پاروستي او کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنۍ لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي او د دغه نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی نجلا شاه د پانتون محصله وه له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلی دي
زو بخي دقیق مې د زګه چې هغه د سوراز او چی ام بخي س د موږ تمو د کونه ولا په غورس داسې پیخه وکي تقریبا داسې ما سپم ټایم موږ ولا د پاتون جامع ماغوس چې ګورو د کابل د حکی جبار طرف نه کومې پوستې چلته ولې موږ خبر راورسېده چې حکی جبار پوستې هغلته سقوط شوي دي او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره د حکی جبار ولسوالۍ څخه هم ده نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې وه او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزه قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې نو موږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې موږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه که نه نو موږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده چې الان کابل ټول سقوط شو
نجلا جانې تا به حتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي او دا به مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پوهنتونونو ته نه کار کولی شو هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل کابل یې ونیولو څه احساس در سره و څه فکر در سره و فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نشي کولی پوهنتون ته لاړه شي یا نجونې به ښوونځیو ته نشي تللی ښځې به کار نشي کولی دا فکر دې په هغه ورځ کړی و
په ماشومتوب کې خوشاد دکسې ډېرې کمې ولې یا څه حساب و خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد ومه نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کولې یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې نو هغه چې راغلل نو تا به زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول ښه ډېر ول او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړې ول معلومات مې هم درلودل نو زه په هغه وخت کې هم پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي که تغییر کولی که نه نو په سوله ییز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول او حکومت کې به ونډه اخیستې وله همدغه حکومت به یې مخته وړی وی خو نه دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ له لارې افغانستان سقوط کوي نو طبعا هماغه طالبان دي هماغه د پخوانۍ دورې
نجلا جانې دا راته ووایه څه وخت وروسته یعنی څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي
تقریبا داسې یوه هفته وروسته موږ لاړلو نه یوه هفته نه لا ډېر وخت ځکه پلانونه پرېښودلو وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته مثلا څه ضرورتونه وایي که نه نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده اول چا ته ورغلې چا سره دې ستړي مشي وکړه څوک دې وکتل
هو ولې مې نه ده یاد هغه ورځ موږ صنفیانو سره دومره په همې سلا کلک کلک امریکې کې ونیول چې ته وایي چې کلونه موږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول خو بیا هم لکه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون یې خلاص کړم دا طالبان دې خلاص وو په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زموږ کومې ولې اسه اندازه کمې شولې خو نو خبر چې دا د موقتي احساسات دي موقتي هغه دي که نه چې کوم بدبینیانې موږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمیږي او یو کال وروسته به له خیره سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي
کله مو په پوهنتون کې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته تاسو په دې بحث نه کوئ چې مکتبونه بندي بل ورځ به د پانتون واري د یاره در سره نه و؟
دا تقریبا موږ ته هلي استادانو ډیر راکولې موږ سره ډیر زیات ویرول خو برته بس موږ استادانو ډیر هلي راکول شنار نه کیږي مکتب هم خلاص شي دا دا واغه دا کنه خو خیر هغه یو کالم په ډیر ټمبټیل سر وستیر کړو خبر نه و چې بس یو کال بعد ول خیر موږ پانتون بندیږي خو هر څه بيخي داسې ول شي موږ توقع نه ولا بيخي سره خزه کدو چې راغله پاتې دا ول مکتبونه پرې خو دل پانتون پرې خو دا کارم نو نو پیغمدا چې دوی نظریه ته دمي بیرته بدلیږي سو زیاتو سیاسي مسله وکنه دوی بل مسله ده نو ولا هو ولا
نجلجانې پدې راته وایې کوم روز چې فرمان صادر شو چې لدی ورسته انجوري نشي کولای پانتونون ته لاړ شي فکر کوم مازیګر مو دا وا اول د چیرته دا مکتوب وکټلو هغه وخت کې د چاته زنګ وهلو چاته دیوالې شو دا فرمان کې دا شي غلط وی کې دا شي سم وی دا حالت څه دی په یاد دی
بالکل تقریبا کل شي فرمان ورک زمونږ یو امتحان پاتې او صباح کې زمونږ امتحان نو ټول ځین کې فرمان کول شو سی مثلا پانتونو باندې او انجونی باندې نو موږ غو امتحان کې درس مو مل بيخي غو درس مو ګډور شو ما دګي چې موږ موږ نیولا نو هیڅ درس مو ونه وي زمونږ پانتون ریس خو مغه طالبان سره ساړي کې نیول شي زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکې چې نه سبا ورځ راشي انجونی او امتحان ورکي فاینل امتحان دی ووم سیمستر زمونږ نو بیا لاړو په دې شکل سره لاړو چې محمد دی ویلی و نو درس ته کړه او ځکه زموږ ذهن به شي په مکمل ډول د شو چې درس ما ده نو نو بیا لاړو هغه امتحان مو ورکړو په دې شکل سره ورکړو چې به شي
دغه امتحان د ورس ته خدای په معنی د لسن فیانو سره په یاد ده
اما ورس مو خدای په معنی نه مو کړلې لږه نو ورس ته نو واقعا اول اخیری ورس باندې و مو مشړ را وتلو پانتون دروازې سره بیرون سرک سر مونږ یو اقسم واخستو سمفیانو سره ویاد ګری ما شبیا خدای خبر دی پاتون د کل راز ټور سمفیرا ما غاده شه تقریبا د یو نیم کال کې چې غو دروازه ته مونږ بیا لاړو نه
د ځلجانې په غوړو شو کور تر اغلی او کور تر اده نه شوي فکر دې کوو چې دا هغه هلی چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل اندې لپاره درلودلې دا ورته د پای ټکی ورسته ورزیو
مونته ګم د سې هیله را کول کېده لو څه زانو امه خیر ولس به مونته ډیر وسه زانو هیله را کړ چې نه دا سې سورز خبره دا د سې دا وسه دا واسه جمع را روان د بنديګي کنه نو جمع زمونږ پانتونو اکثر رخصت بو نو هیله را کول یو ساندو یو وخت پورې البته خورور به زمونږ د هیله مشکل ده ځکه چې بیت پسالې چې کله شو پانتون شروع نوس
لزلا راځي چې د خوندزي په اړه د خبري وکړو ستایا دیګي چا خوندزي ته وړي وي او مکتب د کوم ځکه پیل کړی او کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وی
وا ولني وخت کوم بشي چې ځکه چې غرنه ډیر زیات وخت نو تل کله نو تل البته یاد مینې د دقیق خودونو کوی کوم چې د مون کله یو او کله کوم پدې شکل سره در سوچ پدې ډول کنه نو د خاص تر سونو نو خیر مونږ غا دې کور په کله یو کې او پلاستیکي چپلا کې او پلاستیک یو څو کتاب شوړل کې مکتب شروع کړو او ور سره کې نو موږ یو څو پلاستیکي البته یو څو کتاب شي ول یو څو پنسل نو ول په پلاستیکي بمزا سره څخه ول نو په لمه مغه سختې نو وکړلې کنه په کلیو کې نو بیا لږ نور څه تقریبا پزم ټولګي و چې لکل نه را بهر اما شابه به وینته راغلو البته بس اسري زکر شروع کړل او لږ نور څه ټول زکر ما عمل تخت
کم مزمن کې تکړه وي د دولس کالو کې
زما سنسي مزامینو کې خو ما ریاضیات او فزیک دا کې لګډره تکړم نومره مې خې خې اخستی
او صنف کې څوم نومره وي
تقریبا د سپینځم شپږم راتلو ځکه چې دا دولتي مکتبونه او ځوان سن دولتي مکتبونه ته زمونږ سلامي په یو سم کې نو بیا نه پرو پر داسي نه په هغه بیا نه فارو کې د پینځم شپږم نمبر ګټل دا ډیر زیات مهنت غواړي
د ورځې به دې ورته څو ساته درس ولې کله چې مکتب کې وي
اکتم دوره ته سدارو چې یو وخت ترنګ موږ ماشمان ولو یو ماشم ته دوره تاسو خپل پته لګی کنه چې د یو هوایي غونډه دوره نو ویل موږ چې رقابت په کې ډیر زیات نو نظر رقابت سیستم ته شي رقابت ته کې ډیر او نظر د مزامینو ډیروال ته نو تقریبا ویل موږ نظر سمره ضرورت و موږ درسره مو ویل
نجلا عموما په خوانځیو کې د دریمو څلورمو ترته نه هم پورې من جنې دا کار کوي پل د سکولونو کې ځان سره مکتب ته وشه ډوډۍ وړي ځینې په لارې کراچۍ په سر ځان تم چوره اخلي بسکیټونه اخلي او کله کله داسې کېږي چې مکتب کې کانتین وي ځانته بولاني را غواړي، یا که مکتب نه راووزي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولاني خوري شور نه خود اخلي، په دې کارونو کې دې کم یو کوه؟
د ډوډۍ هم شروع کړم، ډېر کړی ډوډۍ په مړل هم شروع، هلته بیا زیات صنفیانو مخونه بل لګېږي، خوند راغواړو شپږو نفر به سره یوځای شو، کتاب هم کېښودې، کتابونه به هم شروع واچوله، بیا به ډوډۍ ورسره خوړله.
او په دې راته وایه، مکتب کې دې جنګ کړی چا سره؟ څوک دې وهلی چا وهلی؟
د هغه کارونه هغه کانډ ډېر کوي، موږ نجونو په کې کار نه کوو که نه، خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي، خو داسې وهلو والا به نه سو.
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې، یو ورځ غیر حاضري وکړي، یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړولی، لکه زما نیا مړه شوې استاد ماته اجازه راکړي زه لاړه شم، دا کار دې کړی؟
نه، ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي، زه به خپله په زوره مکتب ته تلم، که کورنۍ به مل چې مه زه به تلم، چاشنه غټ کار و، کور به کار و، یا به بل څه مشکل و، یا ته ودونه به ول، موږ به ودونه ته نه تللو، خپل مکتب ته به تللو. نو هغه باره کې بیخي نه، ځکه چې زما خپل ډېر زیات شوق ورسره و، په خپل شوق باندې مکتب ته تلم.
مکتب کې نقل کړی امتحان کې؟
یار مکتب دورې نیول تر پانتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی، نقل ټول مل کم کم به و، خو ډېر نه.
نشله جانې، دغه یولسم او دولسم صنف چې وي، په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي، ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي، آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې؟ کومه رشته دې خوښېدله؟ مکتب کې د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما نه مشره خور بله وله، نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو، بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي، نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق، نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله، خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو، کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ، بیا یو د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړل، حقوق او سیاسي علوم.
نجله جانې، د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه، تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلي، کورنۍ در سره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پوهنتون یو څو اونۍ تللی وم پوهنتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ، خو زما مور دې ژوندۍ وي، خدای دې خیر وسي، بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پوهنتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپله رشته مې مخ ته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه دې خبرې وکړو. کور کې څوک ډېر ملګری وه؟ خویندو کې، ورونو کې، مور پلار کې؟
مشره خور مې ډېر زیاته ملګری وه، هره خبره د هغې ما سره وه، زما به مغس ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل، نو مور به مې باندې په زموږ د خبرو په اورېدو به ستړي سوه، وایي تاسو نه ډېر غږېږې چې ستړي کېږي.
په څومره خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې، ما به د خپل سیم خبرې کولې، مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتون به چې راغلو، بس ټول بس هغې به قصې کول، ما به کول د استادانو په اړه، د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده وه، وروسته د طالبان دورې څخه وزګار کوله.
چې ښه پخولی شي
وریجې؟
هغه چې ټولې خراب پخي، فکر کوم ټول پکې تنبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي، خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ، یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، صافي کړې مې تر اوسه نه دي پخې کړې، خو د پخ ښې پخولی شم، خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي، بس ښه طریقه یې راته ښودلې وله چې څومره اوبه باید واچوي، څومره اوبه باید ونه چوي که نه، نو هماغه طریقې په اساس زه مخته تلم، نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجله جانې، د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وای، هدف مې دا ده چې واده مو نه کړی، خویندو سره د کار تقسیم کړی و، او څه د کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه، د جارو کسب مونږ درلوده، نور خاص کار مونږ کوو، ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تللو، نو زیات وخت به په مغز زده کړو کې بوخت وو، پوهنتون درسونه سخت وو، بیا هغه انسان چې لزړه نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي. کنه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي. نو زیات وخت په همدغه کې مصروف.
د استادې په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې استادې مهم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکوو، د استادې کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هېڅ نه هېرېږي؟
استادې تقریبا څلور پنځه کاله زما استادي مې وکړله، او مختلف صنفونو ته، خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم صنف پورې ما استادي کړې ده. خاطرې ټول د شاګردانو سره، لکه د مکتب درو شاګردان خو تاسو څخه معلومات دي څومره شوخ دي څومره ورانکار اوسي کنه، نو اوس سره بس ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال لسم صنف کې تقریبا ما درس ورکو هلته علاقانو، نو ما به چې کله دوی څه کهانګي څه به نه ور راوړې، نو ما به دوی ته سزا ورکول، زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول. نو علاقانو به ډېر زیات زیاري کولې چې نه هغه دی زموږ ویښتان خرابېږو، سه خیر ده سه خیر ده، ومې ووهه پلاخ ته مې ووهه، چې هر شي کوي ادارې ته مې بوزه، شکایت رانه کړو، ویښتان سره مې کار مه لر. نو هغه ماته ډېر زیات جالب وو چې علاقان په ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجله جانې که دا راته ووایه، کله چې پوهنتون بند شو له هغې نه وروسته په کور کې دی، هغه وخت چې پوهنتون ته بتلې څه دې کول؟
د پوهنتون په دوره کې
کله چې پوهنتون بند شو، طالبان چې کله راغلل پوهنتون چې بند شو، بیا چې په کور کې ناستېدلې، هغه د پوهنتون ټایم چې و، تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول؟
اکثره داسې و چې پوهنتون بند شو خو موږ هیلې لاباندې نه ولې، او بیا مو هیله درلودې اوس اندازه خپل کتابونه مطالعه مو کوله، زموږ د رشتې اړوند، نو زیات وخت دا کتابونه به مې لوستل.
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کې خو تاسو خپل معلومات شته چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنه پنځلس کلنه وي، نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي. کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي که نه، نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغه واده په مقابل کې زموږ زده کړې ولې، نو زیات وخت مو بانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې، او ته ما خو لا داسې ویل تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته که نه، کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه و چې زموږ دا بانه مې را ختمه کړله. تېر کال بس کورنۍ خوښوله.
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو، او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و. چې کله زیات اړ څوک چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي. دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکله وي چې انسان زده کړې ورسره مخ ته یوسي. زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا څه کوم، که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نجله جانې، زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. هغه وخت تاسو سره دا فکر و که چیرې بیا مو غواړې دا مو ورکړي، هغه چې آنلاین زده کړې وکړي، یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟
د موږ د پوهنتون درسونه اړوند یا د نور زده کړې؟
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه. ځینې هیوادونه حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې. دینې خبره وي، معلومات درسره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه.
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره ور په ارتباط کولو مونږ ویلي توقع مو ډېره زیاته وه چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د آخري سمستر چې کوم دی دا آنلاین مخ ته یوسي، خو متاسفانه هغه هم څه اقدام ونه کړ او د نورو هیوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله، که دا راته وایي، مخکې له واده نه په کور کې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کې،
له دینه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کې ناسته وې، لاوا د نو کړای روحي رواني وضعیت د څنګه وو؟
د زده کړو باره کې وو ډېر زیات اکثر هم سوچ کوشتا به څنګه کېږي دا به اسي کېږي. او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول. موږ اکثر استادان نه به پوښتنې کړو، استادان به بیا خندل چې تاسو د لیسانس یو ځل خلاص کړئ بیا ماسټري خبرې کوو. خو هغه باره کې لږ یو ساعت ته ډېر زیات مشکلات سره مخامخ، نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پارې ګنه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ ستونزه هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صنفیان نه دي احوال لري، هغوی څنګه دي؟ آیا هغوی ودونه کړي که نه؟ لام په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
ولا اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقش کېدلې ده. زمونږ د صنف لایق لایق جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه سم زمونږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې، بیخي ځینې هېوادونه تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خوا دې خوا لاړې.
نجله ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محرومه شوې د کورنۍ په خواخه باندې دې تاړ شو چې واده وکړي، انجونو ته دې توصیه څه ده؟ هغوی چې ستا په څیر باندې محرومې شوي دي، په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي، فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بل خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده، فرض ده. بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی، خو په افغانستان کې بیخي فرض ده، هم فرض عین کنه، به خاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، د نجونو هغه مادر تویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه ټول ور بنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو انجن لپاره خاص خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته، نظر ټولنې ته. دلته مادر تویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خدای دې د افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي، بد له هغه که هغه واده کې څه مشکل نشته دی.
نجله، اوس چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب، د پلار کور او د خسر کور، دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي؟ خلک وایي پاچاهي ده کنه، نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په هیڅ دي چې خپل کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې یا پوهنتون به شروع شي یا پوهنتون، دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو که نه، نو ډېر زیات مشکل به وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، کلم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي؟ خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه، خو دوه کاله تقریبا اوسو پوهنتون په همدې حساب ونیسه. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پوهنتونونه خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بیرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړي.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو نو.
دا نشنا دا د څونو هیلو پاړه مې د هغې له همصنفی او ملګري حسینې سره خبرې کړې دي.
اسلام زما تر ټولو ښه ملګری و، په همدود کې البته ټول ملګري مې ښه و، ټولو سره مې اړیکه ښه وه. خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي. او نجله یو شوخته به انجنۍ وه، شوخته به په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه واده به زوروله، ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وکړه چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجله هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دا یې موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و، زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتون بند شو، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل، د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پیښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله، ډېر به مو شوق درلوده لیک او لوست سره، ډېر مطالعې سره به مو شوق درلوده، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغوی سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارائه کړو او داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودل او هغومره چې غوښته لیوالی وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپل هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعا هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحال ده چې یو مور سوی خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دې درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تېر شو چې درس نه لري پاتې یو، پوهنتون نه لري پاتې یو، او نه شو کولای خپل درسونه ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله و آرام لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولای خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولای هغه څه مو غوښتل هغه ترلاسه کړو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د آزادی میلمه د ازادي میلمه د خبرونه تمو زنوریاس نوري هر کلای کوم. د خبرونه تمو داسې او څوک میلمه کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلمه نه ده انارګله زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو خزو ته مرسته رسوي. اغلی زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته، بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدل یم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنی ما تر 12مه پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر 12مه پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پنتون می دغه زمزم پنتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پنتون دلته ویل دی پکتیا کې او ما په پکتیا کې په 1416 کې مختلف کلی کومه خدمت کړی د خزو لپاره د ټلو دفتر سره وسم فعل وظیفه لرم
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي لوړې زده کړې مو هملته کړې دي دا په ګردیز کې وو ټول ک بنور ځای کې
دا ټول په ګردیز کې و یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و ډېره یو ښه دوره و پنتون مې دا اوس ویلې د بعد لږ نه هغه ته یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته کنه هغه یعنی ډېر دسپل وړه درجه معرفي کېده او پنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلې او دوه پاتې و یا دوه سمستر می په دغه اوس په امارات کې ویلې دا غلطه ملي کې سیاخ و دي خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړ سره دوه سمستر وو یو او بدبختانه بدبختانه سه مایوس په دې اوس اسنه ادم تر اوسه نه درخسته
ولی مور ډیر په ځان سره لوړ زده کړم مخه کړله تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دې اوس افغانستان خلک خصوصا د خزینه طبقه په ډیر د اقتصادي مشکلات سره مخ وکنه ولی په دې چې موږ اقتصاد ضعیف وو او نو د کور څنګه نو څه کار کړی وای ما یو خوان وسغه د جمهوریت په وخت کې د خپل دولت کې وظیفه لرله یعنی تاسو ته به تر معلومه ده سمخ یا کسان سره رشوت نه کولل غلا نه کول او د حق نه کولل یعنی د اوسې منصب ماش دی غیر د ډګرولی دومره ماش نه و دی غیر په ماش باندې موږ گزارانه سکوي ما وخت څه دولسم مخلص کړی او ما وخت څه زو وظیفه وکم یعنی وخت مې نه سو پد پیدا کوي بیا په اخر کې تصمیم باندې ورس اول کې خدای ودا دولسم اسناد سیار چلره لغه ډیر دي یعنی مخکو کنه دوی هر څو د احترام په سترګو ورته کتل چې دا دولسم پاس ده ورو 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 یعنی هغه لسانس مو يم سبا چې کوه هر څو لسانس سوي باید ماستری ولري ډاکټرا ولري ما وخت څه باید تنت وایم ولی په دې څه زما قوی نه زه نور نشم کولای چې وظیفه وکم یعنی کنه سې دې وګورې اسناد نه مغه تجربه کاری ډیر ښه ما تجربه زیاته ده ما که مسناد مینه وبیا ما دا اقدام وکم ما پنتون وویل هغه پنتون مشپاک سمستر وویل دوه سمستر پاتې شو لګړ وډی وو ته اوس امارات سره غل بعد لګی نس بیا پنتونونه شروع وس بیا غا کوشش مو که هغه دوه سمستر نور مو وایو نو اسناد هم تر اوسه نه ده شسی په پنتون پلاس کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پنتون د اوسم فعال ده دلته مو کوم رښتا ولوسته
یعنی ټول خود کفایي پروژې د سمګ په ساحه کې پروژې تطبیقو د فز لپاره مثلا فز دغه پروژې نه برخمنې سي فز باید خپل حق او حقوق نه خبر سي سمګ مثلا شوم حق له شوم را حقوق لرو موږ باید څو سمګ په خپل په خو ودرې کوم دا پروژې سي د خود کفایي لپاره
د هي موضوع تاسو یادونه وکړل چې کلیوالي خزې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهیږي چې حقونه څه دي دا یو جالب موضوع و د ورځې مخکې د اکتوبر 15 مده کلیوالو خزو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د خزو څنګه هم په خپل اکسپانه کې لاندې کلی دي چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لري کلیوالي خزې په دې پوه دي چې حقونه څه دي کوم حقونه څه دوی باید برخمنې ووسی
اوس خو سمو غو تاسو کلیواله خزي خو سکه یو ماشوم په دې پیګه سس حق لرم کنه خزي خو بيګي ولی په دې اوس ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی ولی په دې سره خلکو رادیوګان او ټلویزیونونه ویني او مثلا اوري کنه د جمهوریت خو سه بازي برنامه به او مثلا د مور ورځ به او د معلم ورځ به او د خزي ورځ به موږ به د هر ولسوالۍ نه خزي دعوت کولې دلته لوی تالار او موږ به خزي دعوت کولې خزي ته به توفیه ورکول مثلا خزي ته به مستو تاسو ته حق لري مثلا خواندم ده حق لري ماشومانم ده حق لري یعنی هر څه په دې باندې پویو څه حق او حقوق لرم خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې د کوم حقوق اسلام مرکز دی غیر مغه حنانه ډیر متبر کنه په یعنی د وخت او زمان سره خلک پیږي یعنی و ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مکار کړی کوي شو چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکونکو پاتې شوی یاست او تر ډیره مو آیا کاری چوکاټ کې د بی وزلو خزو سره مرسته کولې او ک پټول کې د لریو کلو او باندول بی وزلو خلکو سره
په دغه څوار لسوله سوالی په لره پرتو لسوالی کې ما د بی وزلو خزو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې 2000 نه راپدې غوا موږ دغه خزو سره د خزو سره موږ غواړو چې د خزو لاسنیوي وکړو د بی وزلو خزو د یتیمانو او د کونډو خزو لاسنیوي وکړو موږ باید وکړو په دغه 2000 نه راپدې غوا په د مختلفو لسوالی کې په کله لره کله وندو کې موږ خزو ته د خزو لپاره فعالیتونه لرو د خزو لاسنیوي هم کړی
په کومو برخو کې مثلا کولی شو چې ووایې څه ډول لاسنیوی مو کړی دی په کلیو بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه پکتیا خو یو خصوص لري خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته هم لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه سکونډه کېږي هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي کلاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا نشته ضرورت لري مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول مثلا که داسې یوه زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی مثلا پسونه هم ورکړی دي چرګان هم ورکړی دي غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې خپل بچیان دې پرې وساتې هغه باقي مانده شودې مستی سوې هغه خرڅ کړي د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پرې حل کړي یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړې دي بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه ورکړې ده نه ده ورکړې
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو یو دفتر د تقریبا د شل درویش کال کېږي چې د فعالیتونو فعالیت شروع کړی په پکتیا کې یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بند شوي کارونه یې وتړل شو خو ټیلو هغه پروژه ده کنه سیاو کو د چا حق نه خوري او بل هر کاري شفاف ده هغه سی سروي کوي اما کوم کاش مستحق وي هغه کاش انتخابي او هغه کوم شای چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکراریږي وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري د خوړو په خوندیتوب کې د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي
بلکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم زه د دې پلوی یم زه دې طرفداري کوم ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي د دې سره یو مرسته کېږي کومک کېږي دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري واړه یتیمان ورته پاتې دي بل طرف ته یې مخ نه اوړي نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وسي او دغه کار باید ملاتړ وسی
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوي هغه چې په کورنۍ کې اوسي خاون لري نور کورنۍ نور غړي لري
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم دی ما عادت ته که نهسه تبعیز هېڅ خوند را کوي چې زه باید یو انسان تبعیز ونه کړي مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري خاوند هم لري مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله ماشي اخیسته یا مثلا د کوم بل تجارت لرله کوم بل کار لرله اوس یو شی هم نه لري هغه نن ضرورت لري حکومت ته یوه ورځ موږ دلته جمع کول ماس هغه کسان خو چې پیسې یې لرله سرمایه یې لرله که نه هغه خو اوس وایي څه نهشته څه نه یې لرله هغه بیخي په صفر کې صرف ده یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري د ټولو اقتصاد صفر کې صرف ده ټول مرستې ته ضرورت لري حکومت ته ضرورت لري لاسنیوی ته ضرورت لري کسان د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې شپږ زمانې په کور کې دي بس عاید نه لري هغه هم
کلی تبیز نه خبره تیره شي یو دا چې ډیر مستحق دی یو دا چې ډیر مستحق نه دی دغه توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاته مرسي ورسوي یا غل لومړی ټوب چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري ورکی بیوزل دي نارینه نه لري هغه ډیر مستحق دي، په اول قدم کې باید یو غول استنیوي وسی، دغه کسان سره باید مرسته وسی، هغه کور کې سرپرست نه لري او نانور د کور نه لري، دغه سره باید په اول قدم کې مرسته وسی، کومک وسی.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو ته داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې نه موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار کنه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو د هغو نه نظارت کولو، سه موږ دا سروې کړی وو، د خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه، دغه اره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه بلکې سپټاپو نه به زړل سوه، خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنې دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنې بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم دهر یې وایي، په زنګونه وکړي، پوښتنه وکړي، چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه ځن شي که نه، هر یوه دوی خپله د موږ پوښتنه کوي، دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه اغلې زیرک، ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلیو بانډو کې چې مثلا تاسو د هغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لرئ، کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
و نوري صاحب زده کړې کړې دي، یو زوی مې همدغه زمزم پوهنتون ویلي دي، سارنوالي او قضا یې وویلې، بل زوی مې د غاښو پروفیس دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص وي، او کل پوهنتون یې وویل ادبیات اداري، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي چې کار هم نه یو فامیل در پسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې چې دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم، و یو کال پوهنتون یې وویل، بعد له هغه نه پوهنتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل چې ولو جلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه داسې زده دي، هغه د م له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم، هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پوهنتون وایي بیکاری نه، اوس هغه هم ورته
دغه د دو لوڼو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي؟
د یوه لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو، او د بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس دا بله ورځ مې ورته ویل معلومات چې تا ته به هم دغلته سبتنام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایي، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم، ورته سره سخوا
نن خپل خواخې ته د پریخي دي چې هرڅوک هرڅو وایي. په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلی یاست، او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه، خلکو ته مو مرستې رسولی دي په تېره بیا بېوزلو ښځو او کونډو ته؟ مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوسې چې رسوئ، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نه شئ کولای چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې، اوس نه شئ کولای، آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم
کمه شوې
ده، او بل موږ هم
داسې
په آزادانه توګه نه شو کولای چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو، دوی د کارونه نظارت وکړو، دوی لیده نه وکړو، نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوې لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړی، موږ د هغو نه نظارت وکړو، څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي، واقعا کمښت راغلی، ولې په دې څه اوس ډېر موسسات کم شو که نه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي، مثلا هغه کومې برخې دي؟
بل بالکل موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده. موږ ما وویل کنه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چاته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د غیم ځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د غیم ځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې ځمکې کمې دي د خلکو، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ ځمکه ده کنه، موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرنۍ ځمکه کې کوم شی حاصل ورکوي. مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنې قیمتي میوه ده. موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولې په ټیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي، په خلکو باندې هم توضیح کړی دي. یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو. هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري، د ټیلسو ته توضیح کړی ده چهارمغز لري. مثلا کومه ځکه څه شګلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د باغامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره ځمکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړی. مثلا د ښځینه وو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي سوی، د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه ملي، مثلا ته کوم کار کوی، سي باغ غواړي، مداري غواړي، سبزيجات غواړي، هر څه دوی خپله تقاضا کړي، موږ هغه مرسته ورسره کړو.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی څه ده، د زنانه، خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري، مالداري سره او مرغداري سره د دوی سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړې ده، مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي، که فارمونه مور ته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم هم ورسره داسې مرسته کړې دي.
تاسو باور وکړئ نورې صاحب، موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی و، دغه بسلان سروې او انلاین سروې کابل بیا سه لاړم. تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میږې ورکړی وي، کنه اوس یې هغه دوه دوه میږ ونه چې سره میتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه میږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زیږوي، ښځینه وي، موږ ساتو، د هغه بېرته هغه سې موږ ته میږ سي غټ سي او نور بچې وزېږوي، او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې، موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنې خلکو رامیتر جوړې کړی، مثلا د دوه میږو نه یار یوه لس میږي، دولس میل میږې، اته میږې تر جوړې کړی دي، او غوا هم څه ورکړی و. تاسو باور وکړئ سه هغه غوا یې که خرڅه کړی ده، یا مثلا وخت پرې تېر شوی، د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوا یې خرڅ کړی ده، د هغې په عوض باندې میږې اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړی دي. یعنې ډېره ګټوره و دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده. په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ، چې ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي، د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې سزت للی. مثلا تاسو باور وکړئ، زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور خو دسې نه ده، څه د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور ده، د تا نه د دې حق ډېر ده، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ، د هغې ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله، که نه څه دا خپله منګل و، اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ما ته د منګلو نه چهارمغز راوړی و. یعنی تا د ترینینګ په باره کې، یا تا د هغه خبره په باره کې، له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دا غیتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسنی وخت ته په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې د راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب، ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نه شي کول. یعنې د ښځې حقوق اوس بیخي د پښو نه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت؟
په کلیو خو ولا مخکې خو مخکې خو اوس بیرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول، نارینه به م کېنوله، دوه وروره دا دي تا حق داسې، مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ورته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به م کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دونو دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه و سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه و په فکر کې څه غلط را دي. دوی نارینه سره د څه ورکړم ته فکر ده کنه، ته چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی، د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترېننګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې مني،
همدا خبر مو کول. هغه د لومړني انتخابات چې د ولسمشري انتخابات او د ولسي جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر راپورته کېدل چې که ښځو ته هر څومره آگاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی. هغه نارینه ده، حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي، وایي چې شاته باید رایه ورکول، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برا د سیناری نه، اوس د اتا د خزینه او کارتونه په ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه، دا مثلا نیمګه د کورنۍ د خزو کارتونه کې دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره سه به یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، سینې ډیره خزې په یو تاسو باور وکړي، سې دي چې وې سه لری پر ټول سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله. دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو، هغه یوه نیمه نارینه و سیده یوانی مو زور واک وس، مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا علم یو جید دوی راي ز خپل ورته مې په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه راي محل کې خپل راي ورته.
مېرمن زیرا تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په جون کې څه لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي؟ د سل لحظو سره مخامخ شوی یا یعنی خوږه خاطره د سل لري؟
شخصی پیسے سکله یې موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه، د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زیا او زیری کوم پښ پښتانه سي تاسو پوهنتون بیرته شروع شو. یعنې ډېر د خوشحالي ځای و چې موږ یعنې امیدواري د موږ پیدا شو. خو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص که اسناد هم لانه واخیستې، چې بیرته بندیز ولګېده، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
وویل. بله بله، میرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا، هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلی دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته او خصوصا د پکتیا خوندو ته سه موږ د هغوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی، د دوی نه لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي او قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتره د بس وسي څو ښځه حق غواړي، اوس غواړي اروپایي حق او کو نه نه نه، موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي، بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي.
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما او تاسو ته د نورو باندې ټوبونه هیله کوو په دې هیله چې هم دغه چې د بی وزلو خزو د کندو او رندو لاسنیوي مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي او دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.